السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې ته مو ز احمد تکل هر کلی کوم قدر منوریدونکو د خبرونه د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي پروګرام تاندې څنګه او د هیلو وړانګې رادیو ډرامې ته ځانګړې ده خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د بهرنیو چارو او کورنی امنیت پر وزارتونو نیوکه کړې چې د متحده عربي اماراتو په یو کمپ کې دوه نیم کاله ګڼ افغانان منتظر پریښي دي. د دې کمیټې مشر مایکل مکال په یو لیک کې چې پرون خپور شو ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو او کورنی امنیت وزارتونو په امریکا کې د میشتیدنې لپاره د یو شمیر افغانانو غوښتنلیکونه رد کړي او د ده په وینا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغو د بیا څیړنې لپاره اقدام نه دی کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو مخکې له دې د افغانانو د ایستلو او میشتیدنې په بهیر کې د یو لړ خنډونو یادونه کړې وه. امریکا پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته لسګونه زره کسان درېمو هیوادونو ته ولېږدول او له هغه ځایه په امریکا کې د هغو د میشتیدنې پروسه پیل کړه خو لا هم یو شمیر کسان په پاکستان، متحده عربي اماراتو او ځینو نورو هیوادونو کې انتظار کوي. د بیپولې خبریالانو ټولنې په وروستیو ورځو کې د طالبانو د استخباراتو لخوا د ځینو خبریالانو نیول غندلې دي. د ټولنې پرون په یو بیان کې وویل طالبان باید د افغان خبریالانو د کار پر وړاندې خنډ جوړ نه کړي. بیان زیاتوي چې په تیرو څو ورځو کې د طالبانو استخباراتو لږ تر لږه درې تنه افغان خبریالان نیولي چې له دې ډلې دوه تنه یې تر دوه ورځې بند وروسته خوشي شوي دي. د دې ټولنې د بیان له مخې د کیودو نیوز جاپانی اژانس افغان خبریال احسان اکبری چې د جنوري په 18مه په کابل کې نیول شوی و له هم د طالبانو په بند کې دی. په بیان کې د طالبانو د بیپولی خبریالانو د ټولنې د جنوبي اسیا د څانګې په حواله راغلی چې د طالبانو د استخباراتو لخوا د خبریالانو بیا بیا نیول د خپلواکو خبریالانو د ویرونې او د رسنیو د هرې بڼې د ازادۍ ځپل دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې هر ورځ شاوخوا 200 زره نجونې او هلکان په خپلو ښوونځیو کې د دې پروګرام له لارې بسکیټونه ترلاسه کوي. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې پرون پر خپله ایکس پاڼه په یوه ویډیو کې ټینګار کړی چې د ښوونځیو لپاره د غذایي موادو پر رسولو پانګونه د ماشومانو د راتلونکي لپاره پانګونه ده. ملګرو ملتونو ویلي دي چې په افغانستان کې میلیونونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري او په دې ډله کې 12 میلیونه داسې کسان هم شته چې له لوږې سره مخامخ دي. په دوی کې لویه برخه ماشومان دي. د ترکیه پارلمان په ناټو کې د سویډن غړیتوب تایید کړ. له دې سره په ناټو کې د سویډن د غړیتوب پر وړاندې لوی خنډ له منځه ولاړ. د ترکیه پارلمان پرون په خپله غونډه کې په 270 موافقو، 55 مخالفو او 4 ممتنې رایو په ناټو کې د سویډن د غړیتوب لایحه تصویب کړه. دا لایحه په رسمي جریده کې له خپرېدو وروسته رسمن نافذیږي او تمه ده چې دا کار ډیر ژر وشي. د سویډن صدر اعظم اولف کریستنسن په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې له دې سره دا هیواد د ناټو پوره غړیتوب ته یو بل ګام هم ورنږدې شو. اوس یوازې هنګري پاتې دی چې تر اوسه یې په ناټو کې د سویډن غړیتوب ته اجازه نه ده ورکړې. او د امریکا مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون په نیوهمشایر کې په جمهوری پال ګوند کې د خپل منځي سیالۍ په ګټلو سره د روانې نومبر میاشتې په انتخاباتو کې د ولسمشر جو بایدن پر وړاندې سیالۍ ته یو بل ګام هم ورنږدې شو. خو په ګوند کې دننه د ټرمپ سیالۍ نیکی هیلی هم ژمنه وکړه چې خپلې مبارزې ته به دوام ورکړي. هغې په خپله پرونۍ وینا کې وویل سیالۍ تر اوسه پای ته نه ده رسېدلې. هغې ټرمپ ته د مناظرې بلنه ورکړه. میرمن هیلی ویل چې دا یوه مبارزه او سرتیری ده. له بلې خوا نظر پوښتنې ښایي چې په نیوهمشایر کې د ډیموکرات ګوند خپل منځي انتخابات به اوسنی ولسمشر بایدن وګټي او خپل سیال د استازو د جرګې غړي دین فلپس ته به ماتې ورکړي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي، او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه را پیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي کتار خلک وبلل شي، باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي، یا په بله اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډېر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په انلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پوهنتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیفه شول، او ما غوښتل چې په باندې کار وکړم او زمینه مساعد هم نه شوه، او زه خپله هم پسېونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې و، بیا هغه ته به اسلام، نو زمینه نه مساعده کېدله. زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په باندې کار وکړم، یو خوانه ټایم کم والی بل خوانه زما تنبلتیا و، ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم او هغه چې څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډیر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو، د نویو پرمختګونو پر راتګ سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ د ځوان لپاره ډیره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کړې، شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دوه کاله بعد، درې کاله بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه د بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسې کولی سي په دې کار په مارکیټ کې وچلیږي. د همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته ځای دي ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته، د یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي، او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبېږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپله برخه کې د کمال تر حد ورسیږي، او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپله برخه کې مهارت ولري.
د وړتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته داخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، نو دوی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق ته په کتو سره داسې یو لاره غوره کړي چې دغه زما لاره ده او دا شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر باندې وکړي، او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو، نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلي، نو دا هغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاتون په باور د مهارتونو زده کول دا معنی نه لري چې یو کس د هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي، او یا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې ما لیدلې دي هغوی په دې خاطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړه سي، نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دوی په هیڅ شي باندې نه پوهېږي، خو په هر شي باندې پوهېږي، لږ لږ په هر شي باندې پوهېږي. چې دا سي طریقه نه ده، د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي، او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي، ځان وځلي تر څو دوی په ګرانه باندې خرڅي. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. فرضاً یو څوک په یوه اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دغه دپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی، ممکن دغه دپاره د عامه اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډېره مهمه چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي، وکیل دی. یو بل څوک دی دغه دپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلی شي، نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي.
دا شپاړی د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یو حال دی نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي، هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لشته اسانتیاوو او لشته فرصتونو خبر کړي. په زمن کې هرې څانګې ته استادان د درسونو تر څنګ دا ور وفهموي چې تاسو لپاره د پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي، په دې کار وکړي او درسونه یې ورته په ګوته کړي. دوهم دا ده که هغه نه وي، دوی کولی شي له خپلو ځینو نورو ملګرو پوښتنه وکړي، هغه چې تر دې مخکې فارغ شوي وي له هغې څانګې زده کړې پکې کړي وي یا عملا کار کوي، دوی کولی شي له هغو پوښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي، او له هغه څخه که پوهنتون په داخل کې منابع موجود وي، فرصتونه موجود وي، استفاده وکړي. که پوهنتون په داخل کې نه وي، دوی کولی شي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولی شي هغه مهارتونه زده کړي.
دا چې د کار په اوسنی بازار کې د پرمختګ لپاره د نویو مهارتونو زده کول څومره ضروری دي او ځوانان څنګه کولای شي چې دا مهارتونه زده کړي، په همدې اړه مو د یوې خصوصي ادارې له مشر هغه ملک سهار سره چې په همدې اړه یې ګڼې لیکنې کړې مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب، نن سبا ځوانانو لپاره دا څومره مهمه خبره ده چې دوی باید هر وخت نوي مهارتونه زده کړي، په خپل وړتیاو کار وکړي. یعنی تاسو دا ځوانان ګورئ په افغانستان کې دوی څومره دې موضوع ته پام کوي؟
زموږ ځوانان هغه ځوانان چې په یوویشتمه پیړۍ کې ځوان کوي له مخکینۍ نسلونو سره فرق دا ده چې هغوی به کله یو کار زده کړ، یو مسلک به زده کړ، نو په غالب ګمان سره د ژوند تر پایه په هماغه کار کې مصروف وو. خو اما په دې پیړۍ کې چې موږ ژوند کوو، ډېر وخت موږ اړتیا لرو چې نوي نوي زده کړې وکړو. یعنی همیشه باید سړی پر دې کې وي چې نوي څه زده کړې، پر هره برخه کار کوي، نوي مهارتونه زده کړي. تر 2013 کال پورې 100 میلیونه دندې یوازې په نړۍ کې روباټونه او کمپیوټرونه په غاړه اخلي، هغه دندې چې اوس انسانان ترسره کوي. نو زموږ دغه د پانتون او د لوړو زده کړې کریکولم د مارکیټ د اړتیاو برابر باندې نه دی جوړ شوی، او همدا دلیل ده چې هر کال چې له سلو څخه کسان چې له افغان پوهنتونونو فارغېږي، نو د دې 40% 30% ایله کار ته جذب شي، 80% بیا هم بېکاره کېږي. نو په همدې خطر باندې، نو که هر څوک دولتي پوهنتون وایي، شخصي پوهنتون وایي، یا هم نورې زده کړې مخکې کړې وي، دوی ضرورت لري چې باید بالاخره نوي مهارتونه زده کړي. داسې نوي مهارتونه کې څه ته باید پام وکړي، دا وګوري چې په کوم ځای کې د ستونزې سره مخ ده. یعنی که څوک فرض کړه په ټیکنالوژي برخه کار کوي، باید ورځنی ټیکنالوژي کې ځان اپډیټ کړي. که څوک پر طبي برخه کې، باید طبي ټیکنالوژي ته متوجه شي. که څوک په ژورنالیزم کې، باید د ژورنالیزم برخه کې نوي پرمختګونه سره روان دي. په هماغه ځان پوه کې هره برخه کې د ورځې ډېر نوښتونه رامنځته کېږي، حتی دا خوڅه کوي د کال څومره نوښتونه رامنځته کېږي. نو په دې اساس باندې بے له اپډیټ کېدو، بے له نوي مهارتونو ژوند زده کولو پرته اوسنی ژوند ډېر په سخته وده کوي. حتی هر 15 کاله وروسته د خلکو اقتصادي اړتیاوې پخوانۍ دنده نشي پوره کولی. نو د دې په خاطر باندې باید نوي مهارتونو ته توجه وکړي.
سهار صاحب، که ځوانان غواړي په خپلو مهارتونو کار وکړي، نو له کوم دي څخه راپیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي چې دوی بالاخره په خپل مسلک کې ډېر مهارت لرونکي وي؟
موږ تر 12 کلنۍ ماشومان یو او په دې کې معمولا موږ لاتفي لحاظ کورنۍ لحاظ ځان رغو تر 13 کلنۍ موږ خپل ځوان هر څه زده کوو. لا 13 کلنۍ کې موږ نور ځواني شروع کیږي او تر 14 کلنۍ پورې دا هغه ابتدایي زده کړې دي. تر لوړو زده کړو پورې دا باید سل په سل اخلاص شي. تر 14 کلنۍ پورې باید سړی تخصص مرحلو ته ځان کې ورسوي. تر 14 کلنۍ پورې باید هغه ځوان د بیا ریفورم کولو بیا زده کولو د بیا د کولو اوج ته ځان ورسوي. نو دغه د ځواني باس کې باید مهارتونه زده کړو. دا څه ډول زده کړو؟ دا ډېر مهم باس ده. مثلا اوس په ټول نړۍ کې 6.5% خلکو پوهنتونونه لوستي، یعنی باوجود میلیونونو خلکو پوهنتون لوستي خو عامه د نړۍ د نفوس په کچه 6.5% ده. ولې ډېری خلکو چې ښه عاید پیدا کړی دي، ښځبندې جوړ کړی ده، هغه له لوړو زده کړو نه ده متاسفانه ښځبند نه ده جوړ کړی. دوی کار زده کړی ده، مهارتونه زده کړي دي او هغه په هره برخه کې د کار افرینی یا د کار د رامنځته کولو هڅه کړې ده. دا اوسنۍ ټولې دندې چې په ټول نړۍ کې دي، زه دا نه وایم چې افغانستان کې، امریکا کې، هر چېرته چې دي، اما دنده ده. یعنی ستا د ژوند تر پایه پورې نه شي کولای چې ډېر د هر څه امکانات درکړي. موږ د ټول هڅه باید دا وي چې دندې تر ځای دې ته لومړیتوب ورکړو چې خپل مهارتونه څنګه ورغو، چې موږ مستقیم دوه درې ډوله عاید ولرو. یعنی مستقیم عاید او هغه غیر مستقیم فسی عاید چې ورته وایي کله زه کار نه کوم ماته عاید راځي. مثلا زما یو سافټویر، یو سیستم، یو کارخانه، یو کار روان ده، هماغه کار کوي ماته پیسې راځي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې څوک په کومه برخه کې علاقه لري. زه کله دا خبره هم کوم چې موږ دا اوسنۍ زده کړې چې کوو دا متاسفانه د کاري مارکیټ اړتیا نه ده او د دې وخت تیر شوی ده. موږ د نور نړۍ پوهنتونونو کې هم دا ستونزه ده. یعنی هر پوهنتون که ته ولولې نو د ژوند تر پایه درته دایمي دنده نه شې ترکولی. زموږ ټوله هڅه باید دا وي چې خپله وکولای سو د وخت په تېرېدو ځان اپډیټ کړو. او حتی اوس په نړۍ کې په ډېرو ادارو کې، په ډېرې کمپنیو، په ډېرې دولتو کې ستا د پوهنتون زده کړو ته، سند ته، اول نمرګي ته، اخر نمرګي ته ډېر نه ګوري. درته وایي دا کار دې زده ده، پوهېږي، بلدې باندې متفاوتې کوي، په دې اساس سره قرارداد کوي. په کومه برخه کې څومره لوړې زده کړې وکړي، متفاوتې زده کړې وکړي، ښه مهارتونه زده کړي، هغه دنده کې پاتې کېدل، بسای کېدل او تر ډېر وخت په دنده پاتې کېدل احتمال ډېر سره زیات ده.
ازادي رادیو خبرونی اوس شپه اورد څلورش ساعته اوریدلایسي. د ماښام ل شپجو، د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس، یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه اورد ل تاسو سره.
په دې خبرونه کې هغه پوښتنه ځوابوو چې واده په خپل خواخه خدای کې د کورنۍ
داسې کس وي چې هم زما خواخوي هم زما د کورنۍ خواخوي،
او ځوانان څنګه کولای شي په خپل معیارونو پوره د ژوند ملګري پیدا کړي او بیا کورنۍ ته پاړه قناعت ورکړي.
بعض ځوانان هیڅ فقط ظاهري مسلې ته ګوري، کنه هر کار په مشورې باندې خطر سره کوي.
دا مسله چې ځوانان په خپل خواخه د ژوند ملګری وټه کی په ډیرو ټولنو کې حل ده، خو په افغانستان کې لا هم یو نه حل شوی ستونزه ده، او ځوانان مجبور دي چې د ژوند د ملګری په ټاکلو کې د نورو خواخې ته پام وکړي، یا هم ډیر کله به خطرې پختل کیږي نه او دوی ته کوژده شوی وي. د ډیرو ځوانانو لپاره اوس هم دا یو پوښتنه ده چې واده په خپل خواخه وشي ښه ده که نه کورنۍ ورته وکړي. دا پوښتنه ځکه مطرح کیږي چې د افغانستان ټولنیز ژوند او حالات ته په کتو دوی ته دا معلومات نه کیږي چې په دواړو حالتونو کې به راتلونکی ګډ ژوند څنګه وي. درې ځوانانو پوښتلي چې د دوی په باور د ګډ ژوند ملګری خپل وټاکل شي که کورنۍ ته فرصت ورکړل شي چې دا کار وکړي. دوی په همدې اړه خپل نظرونه راته وایي.
روزیم زه فکر کوم داسې کس وي چې هم زما خواخوي هم زما د کورنۍ خواخوي، ځکه ځینې وخت انسان په داسې مسایلو کې ډېر سخت اشتباه کوي. زه هم د دواړو باید خواخه اوسېږي.
ځانور خان تڼایم، د خوست ولایت یم، واده مې نه دی کړی، کورنۍ په خواخه کوم.
زما نوم مسکا ده. د ما په نظر باندې یعنی خپله خواخه تر ډېره مهمه ده، خو د کورنۍ هم. بعضې ځوانان هېڅ فقط ظاهري مسلې ته ګوري، کنه د حقیقت نه پوهېږي، هر کار په مشورې باندې خطر سره کوي.
د کابل اوسیدونکي صالحه وایي که واده د هلک او نجلۍ په خوښه وشي په راتلونکي کې به دوی سره خوشحاله وي، خو که په ناخوښۍ کې وشي پایلې به یې ښې نه وي.
څوک فامیلونه چې نجلۍ واده یا هلک ته ښځه کوي باید د دواړو هم نظر وي، ځکه د نجلۍ له خوا بیا ډېر نظر وي، ځکه چې جنکیان د موږ ډېر سرنوشت خرابېږي، بیا هغه د مېړه له کوره تښتي، ګزاران نه کوي. زموږ فامیل کې ورندار مې له ورور سره خوښه نه ده، موږ ډېر جګرخونه استو، هر رقم چې د هغې نظر موږ اخلو خوشحاله ساتو، مګم بیا هم هغه موږ سره نه سیلېږي، دوه طفلان لري منتا هغه زندگی خوشحاله نه. ټولو مجبوره کړله چې ته باید د سیوی مجبور یم، دغه د نفر ده چې ډیر شرم ده، دا خټو د ټولو ننګ غیرت کته راځي ته حتما، اما نه ننګ غیرت مهمه ده، موږ افغانان استو، مګه ما ژوند دوه نفرم ډیر مهمه ده، ځکه چې هغه دوه نفر ژوند کې بیا نه ننګ غیرت دې موږ د نیکو کومه ده، علکم عمر زندگی تبا کیږي، د جلیم زکه تبا کیږي.
د پکتیا اوسیدونکي جمیله د خپلې خور کیسه راته کوي چې هغه خبره نه وه خو پلار یې ګل ورکړ او د یو ځوان په نوم یې کړه. جمیله وایي خورې خوشحاله نه ده، خو ټولنیزو نزاکتونو مجبوره کړې ده چې هر څه وزغمي.
ما خور و همداسې اصلا هیڅ خبره نه وه چې کله مې پلار جان راغی ویل چې ما خو دا ورکړې ده، موږ بېخي حیران اک پک پاتې شو چې دا چا ته ورکړې ده، څه رقم د کوم کورنۍ ده، که څه هم اوس ډېر کلونه تېر شوي دي خو بیا هم هغه ستونزې تر اوسه هم شته. هغه چې خبره شوه نو ډېرې ژړل، حتی همدا اوس هم چې راځي د مور پلار سره جنګونه کوي، نه خوښي نه وي، هېڅ خوشحاله نه وي، تر اوسه پورې سمه راضي شوې نه ده. خو دا چې یو پښتنه ټولنه ده او د هرې خانه مجبوریتونه په جلۍ باندې ډېر وي، نو بېلېدای هم ترې نه شي. او کوم هغه ژوند ښه ژوند چې د ښځه او خاوند لپاره اړینه او ضروري ده، هغه ژوند هم نشي تېرولی. او داسې کس سره ژوند تېرول چې هغه ستا خوښ نه وي، او تر پایه داسې کس سره ژوند کول زما په نظر ده خو د مرګ نه هم هغه جلۍ ته سخته تمامېږي، ځکه ژوند هغه وي چې ستا په زړه وي، ته پکې خوشحاله اوسې، ستا ټولې هیلې او غوښتنې پکې سمه توګه ترسره شي، داسې نه چې ژوند ستا وي او واقعې د بل چا وي او څه چې هغه غواړي، لکه یو ماشین نه چې موږ کوم کار غواړو هغه پرې ترسره کړو، داسې نه وي.
جمیله وایي کله چې خورې د هغې له خوښې پرته ورکړه او پلار یې اوس د هغې تریخ ژوند ګوري، فکر یې بدل شوی او دې ته چې روی باران راځي د رضایت پوښتنه ترې کوي.
خو کله مې چې پلار ولیدل چې همیشه د زما د مشر خور د کړندلارې په خاطر په کور کې هلته دا خپله په خسرګنۍ کې ډېره خفه وي، اوس ښه دی زما د پلار په هغه مفکوره کې تغییر راغلی. حتی څو ځله چې راغلل خلک مانه یې شخصا پوښتنه وکړه چې ما ونه منله، هغه هم ونه منله، ویلیدل چې هغه خوشحاله نه ده او د رواجونو قرباني شوه، او ور یې کړله پرته له دې چې دینه پوښتنه وکړي یا دا خبره وي، او وړه هم وه چې ور یې کړه. نه د هغې هیلې ورته باید ځوانۍ کې د ټوکېدلو پر مهال یې ورته مړې کړلې، ویرژولې، او اوس هغه هم هېڅ خوشحاله نه ده. چې دا یو قرباني چې ته ورکړله یا زما خور ورکړله، زما د پلار په مفکوره کې تغییر راوستو.
ډېری پلرونه او میندې بیا په دې خاطر هم په خپلو اولادونو عجله کوي او د هغوی له خوښې پرته یې د کوژدې غم کوي چې فکر کوي ژر ځان له دې مسؤلیته خلاص کړي، یا هم په دې خاطر چې له نورو سره خپله سیالي برابره کړي، د اولادونو خوښې ته نه ګوري او د کوژدې په اړه یې پرېکړه کوي. نقیب الله غم شریک په همدې اړه وایي
زیاتره خلک دی د تربورانو کې یو چې خپل زوی ته واده وکي وایي پلانی خپل زوی ته واده وک، زمبې خپل زوی ته واده وکم، او هغه سره خپل سیالي برابرۍ. خدا خپل د اولاد خېګن د پاره دا نه ګوري چې دا اولاد دې ته تیار دی کنه چې دا واده وکي یا د مسولیت په غاړه غستلی شي، هم د ذهني لحاظ، هم د جسمي او هم د اقتصادي لحاظ چې دا ورته برابر دی، او کنه وروسته دا ور سره مخکې تللی شي، او کنه خود به هم هغه مسولیت په هغه د خپل اولاد په غاړه ورا چې هغه یو مسولیت ګړي مور پلار چې زمې د اولاد واده وکم یا کوژدنه کوم چې د دې مسولیت نه خلاصم، خالي خپل مسولیت پوره کړي.
خالد شاه نایل وایي هر ځوان چې واده کوي خپل معیارونه او وخت ورته ټاکي، په کار ده په دې برخه کې له ځوانانو سره مرسته وشي او وخت ورکړل شي، نه دا چې مشران خپله خوښه پرې تحمیل کړي.
مونږ مقابل لوري بخید درکونه، هغه کې جنۍ یا لکوي مثال هنه هغه ذهن نه مطالعه کوي چې دې ذهن کې څه دي او زړه کې څه دي کنه او مونږ عموما هغه په ظاهري بڑا باندې فیصله کوو. مثال ما خور ده یا مثال ورور ده هغه واده ته زړه نه خکینو ما ته ضرورت نه ده چې مثال هغه زدمره تعدید کوم دمره تاثیر لاندې راولم او ورته هم چې ته ولې نه کې دا وکړه داسې داسې زه به دغه پرېږدم. او مثال که وخت راشي که وخت راشي الک وي جنې هغه به خپل زړه غواړي چې دی واده وکړي.
دینی عالم مولوی حنیفی وایي اسلام هر ځوان ته د دې جواز ورکړی چې په خپله خوښه واده وکړي، خو که د دوی خوښه نه پوښتل کیږي دا کار ظلم بولي چې ښې پایلې نه لري.
دا دې کې هیڅ شک نشته ده چې له خلکو سره یو قسم ظلم ده یا له هلک سره ظلم ده. ډېر کله چې هلکانو ته ښځې کېږي دغه ښځه نه خوښېږي، همیشه په کور کې جنجال وي زه بله ښځه کو، یا یوه نجلۍ نه غواړي دغه کس سره واده وکړي. دا یو د بل په حقوقو باندې ظالمانه تجاوز ده چې کېږي. که چېرته نکاحګانې په شرعي شکل باندې د دواړو فرضایت باندې وشي نو هغه ستونزې او اختلافات او مشکلات په تمامه نه باندې له منځه ځي. دا د یو ښه راتلونکي پیغام له ځان سره لري، نیک او صالحه او بافکره اولادونه منځته راوړي. که هره ورځ تبن په کور کې جنگ او جګړه وي او د ښځې خاوند نه خوښېږي او د خاوند ښځه نه خوښېږي نو اثر په اولادونو باندې غورځېږي. اوس دا چې یو قانوني بڼه باندې نکاح تړل کېږي یا حتی په محاکمو کې یا په یو مجلس کې چې د دواړو رضایت د دواړو ایجاب او قبول په صحیح شکل باندې توضیح شي، تشریح شي، دواړه خپل صحیح او سالم رضایت وخي، نو دا هغه نکاح ده چې له شریعت سره برابر او له شریعت سره موافقه ده.
دا چې په ګډ ژوند کې د ځوانانو خوښه څومره مهمه ده او که چیرته د ځوانانو خوښې ته نه کتل کیږي دوی باید څه وکړي، په همدې اړه مو لارواپو مصطفی عمر خیل سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمر خیل صاحب، دا څومره مهمه خبره د یو ځوان لپاره چې دی د ژوند ملګری یا ملګری په خپل خوخه وټاکی کنا کورنۍ ورته وټاکی؟
واده کول په هر ټولنه کې بیل تعریفونه لري. ځینې ټولنه کې عرف او رواج دومره زور وی چې ځوانان او پیغلې مجبوری دي د هماغه رسم او رواج اغیدمن شي او هماغه ټولنه کې کورنۍ څه چی وای دوی ومني. په واده کې د طرفین رضایت یو مهم اصل دی. موږ هر یو د زړه له تله د دې غوښتونکو یو چې واده دې زموږ په خوښه وشي، نو دا برخه باید بې تفاوته ونه ګڼل شي او هڅه وشي چې د خپل خوښې له کس سره د ګډ ژوند تصمیم ونیول شي تر څو چې راتلونکي کې یو خوشحاله او خوښ ژوند ولري دواړه طرفین، څه هلک او څه جلۍ.
کله چې کورنۍ تصمیم نیسي چې خپل یو ځوان ته مثال د ژوند ملګری وټاکي، په دغه صورت کې یو ځوان باید څه وکړي؟
د واده کولو پر مهال د کورنۍ له غړو په ځانګړې توګه مشرانو سره سلا مشوره اړینه ده. د کورنۍ غړي تر ټولو نږدې کسان شمېرل کېږي او دوی هیڅکله د خپل اولاد لپاره بده نه غواړي. هو، که چیرې داسې والدین وي چې په خپله خوښه او پرته ستاسو له ټاکنې یا چا سره ستاسو واده کوي، په کار ده چې سالمه دخالت وکړي او پرې نږدي چې د ژوند بیړۍ مو په لوی لاست غمونو او بدمرغیو یا رامله شي.
ستاسو په نظر کله چې یو ځوان غواړي واده وکړي هغه به خپل معیارونه لري، خو ستاسو په نظر مهم معیارونه څه دي چې یو ځوان باید هغو ته په کتو سره د خپلې خوښې کس را پیدا کړي او ژوند ورسره وکړي؟
په واده کولو کې باید هلک او جلۍ د فکري عمر او ایدولوژي له مخې ډېر توپیر ونه لري. فکر او ایدولوژي هغه څه دي چې کولی شي په ګډ ژوند کې د لوی مثبت او د لوی منفي بدلون جوګه شي. هڅه دې وشي چې دواړه طرفین خپل ایدال کس سره واده وکړي. دا نړۍ خدای پاک مختلطه پیدا کړې او انسان دې هڅه نه کوي د بل کس ذاتي او وراثتي عادتونه په جبر واړوي. بله مهمه موضوع د یو بل درک کول دي، او حتی لوی موضوعاتو کې له یو بل سره د پړي سر نه نیول کېږي او له انعطاف څخه دې کار واخیستل شي. ښځه یا میړه باید له بل چا سره پرتله نه شي. یاد ساتئ ژوند یو پیوند دی. د یو بل تر څنګ ژوند تیرول باید په ډیر ښه حس وي. یو بل ته متقابل درناوی باید وشي.
عمر خیل صاحب، یوه خبره دا هم کېدلی شي چې ځینو ځوانانو ته کېدای شي ظاهر ډیر مهم وي، مثال د زده کړو په اړه بیا ډیره پوښتنه نه کېږي. په دغسې صورت کې یو ځوان ته باید څه مهم وي؟
زده کړه د زوجایم په درکولو کې لوی امرسته کولای شي. لبد امر غزموک ټولنې کې د سواد کچه ټیټه ده او په ځانګړي توګه خزه لزده کړو لري پاتې شوې دي. همدای لامل دی چې په ګډ ژوند کې تاوتریخوالی او د ښځو ځپل ډیر دی. که ښځه او میړه زده کړې ولري، د هر غلط فهمي پر وړاندې ژوره درک څخه کار اخلي او موضوع دومره نه خرابیږي چې تاوتریخوالي ته واوړي. له همدې امله ویلی شو چې تحصیل د ګډ ژوند لپاره تر ټولو مهم اصل دی. هر ځوان او پیغله هیله لري داسې کس یې د ژوند ملګری شي چې هم په صورت او هم په سیرت کې د خوږوالی او سترګې پرې سړې شي، خو بیا هم تر ظاهر بڼې باطني ښکلا ډېره مهمه ده. یو کس که غوره اخلاق او ښه کرکتر ولري، هماغه یې باندني ښکلا هم ده. نو هڅه دې وشي له ظاهر ښکلا څخه خوی او اخلاق ته لومړیتوب ورکړل شي.
درنو اوریدونکو، دا و د دیونی د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې خبرونې ښه وخت ولرئ.
هیلو وړانګه رادیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری.
درنو او قدرمنو اوریدونکو، سلامونه او نیکی هیلې می ومنئ. سخاوت، مراستا او لاس نیوای غورا انسانی کړنی دی. انسانان لکه دیو وجود غړي، زکه خو یو بل ته اړتیا لري. دیو بل په مراستا حرکت کوي او تر موخه ځان رسوي. د انسانانو د همکارۍ او ګډ ژوند له کبله ټولنه یا اجتماع رامنځته کیږي او لیو بل نه رنګ اخلي. انسان تا خواهی چه تل ده بل انسان لاسنیوای وکلی، مرسته ور سره وکلی، سمالار ور وخی او ده پرمختگ لپارا حوصله ور کلی. زکه چه منگ او تاسو پا مستقیم او غیر مستقیم دول دیو بل پر جوان اغیز لرو. بل سرم راسته یعنی لخپل زان سرم راسته ده.
ای خلکو، ای گئی
اوهو هو، دا خو بیا پا گڑ وڑو سر شو.
خدای مو دی پرده و سرو کی چنن را بیا پا چابریت کوی.
و خلکو خوی واو رای دا دی کلاو دا جران دیز مکر طول از ماوا خوشحال اکا پی خیط آوا چه ولا و پخپل نو مکڑا او زما کلای خوشحال خیلو تا و رو بخلا او دوی پا که سر احمد جوڑ که خوزم داسه غلای نکینم طول پخلاس و غگو آو رای دا سلامت اصلی خوان زیم و ام دا طولو دی لاس خلاس بی
چنارا وزده مو وقت ده چه دوی تا خپل زور ور بخی تا صبر چه دا کرتا را واخلم.
ای دا خوشحال خیلو لسا زما په دومره نصیحتونو خو سم نه شوی، خدا کښته به مو ډېر زر اصلاح کړي. چېرته چې ډب نه وي هلته ادب نه وي.
دا خو یې په رښتیا هم کښته راواخیسته. هله لرې شی خیالي شاته شه چې نرګله کښته وغورځوه، پام چې څوک پې ونه ولې.
ما ته ملک چنارګل ووایا، ته څوک یې چې ما ته داسې ساده نوم اخلې؟ زه ملک یم ملک.
سامه ده چې ته پې خوشحالېږي. زه یې ژرندهګړی حضرت خان او ته یې ملک چنارګل.
هغه هلک چې هلته ولاړ دی څه نومېږي؟
ما که ملک صاحب، زه خیالي یم.
آفرین ایلهم، دا ته پکې هوښیارې چې خپل ملک دې وپېژنده. ته را مخکې شه چې یو شی درکم.
ډېر مه ور مخکې کېږه چې په لاسو کې خښته ده.
خیالي ګله، ته له دې خښتې وېرېږې؟ تر صبر چې لرې واچوم. راځه نو اوس نو مه ډارېږه، راځه.
وایم خیر اوسه، چې دا خښته خو دې وغورځوله.
رښتیا ده، په لاس کې دې څه شی دی؟
دا موبایل ده.
په دې څه کوې؟
اوهو دا څومره خوله ده ماته راکا را خوشې کوایم چې دا څومره خوله ده
لاس ما چوا چې نارګولا
راکوایم
نه درکوم خوشې
کا راکوایم
لری شوای لری شوای
خوشې کا
خیالي ګولا موبایل ورکا چې جوبل بده کی موبایل پسې بالا چې ته جوبل نشې
موبایل را خوشې کا
اوهو موبایل خو ته واخیسته
اوز به نو د واټر پم دو بو ډن تا ور واچوم
مکوا دا څه کوي وزالما مکوا
زپخه
اوهو دا خو پرختیا او بوته واچو
تم 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 دم 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 اوز خوان وکو دم 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 دم
وای خدایا موبایل می اوز به څه کوم په دې خو می فلم جوړا واکسونه می اخیسته اوز به څه کوم
هلا لړټانډه موبایل او باسا چې خرابېږي زر کا وځه
هلا څنګه ته موبایل نه وایې
هغه دا کله فوټو دی ګوره
سودا واخلې سودا خو هغه پر ازا د میګو په وړیو د چرګ په هغهو په ماټو ګډولو خو په نغدو پیسو ګيو اړې سودا واخلې راشه
دا څه کډي وډي وایې بس یو څه کم وې چې ځان ډېر
ورسو ها څه خبره ده ولې ټول پټان کې ګرځي ها
لزارنج دې مرخته کیګه په چنار ګل بیا دلی و توپ څه پر اغلی کوم را نه ونه کی
دا څه وای ملک زه
هله و تخته چې در پسې ته راغای
دا خو رختیا ما خو تر روان شو
ودرېګا دوه دې ته راغلې څه سوالګا ودرېګا
اوه دا زرن می ولې نشالانې دا څه بلا وو
زارنج مرنج دې پرېدا هله په هیڅ پکوا چې جوبلوي دې
اے او زارنج خراب نکی
هغه چې زما لاس او په خېدی را تړلی وو اوس د ساوار دی صبر چې اورې دې بند په بند وتړم بیا به خوندل کی
زما سودا دې پامي ملک سه
سمدا سمدا زوټه متوجه یم
ودرېګا چیرې منډې وکی
والکو راویلی سه چې د غونچا ګل دکان را خراب نکی
واه واه کومه دې دکان لره شي او هو دې دکان کې زمرا ډېر شي آن دي اوس په ټول نو شي جان کوم واه واه
ملک سه دکان دې پتا اس بارل اے قلب حال چې دکان دې راستو جوړ کو
دلته خو ډېر خان نو شي آن دي اوس په ټول نو شي جان کوم
دا دې په خیر زوی سره دی بوک سفر دی او ما دلته یوازې پرېږدی
وی وی وایو مړ کېد بلې سر ته پراټه پخولې ته به وای چې زه چکر ته زم
او ټوکې در سره کوم زم خوشاله يم چې ته درملنه لپاره دی او په خیر چې بیرته راځې جک جوړ وې پلوشي لري د شر زمان په مور باندې ډېر پام کوي پوښوي
هیڅ اندېښنه مه کوه ملک صاحب زه به لکه خپل مور داسې ساتنه وکم
ته هم د همت اندېښنه مه کوه ما په پام دی په خیر سره نوی کور ورته شروع کوم تر څو چې بیرته راځي نوی کور به هم جوړ وي ته په موږ ډېر حق لرې لورې
بالکل همداسې ده همت او پلوشي تل موږ سره احسان کړی دی کور یې ودان خیر وسي
نه نه هیڅ مو نه دي کړي
زه به مو د خدای په امانی ویډیو وکړم ملک صاحب په ما مقلری
ملک صاحب یوازنی سړی وو چې له ما سره د فلم په جوړولو کې مرسته وکړه او په ملک خېلو کې د فلم جوړولو اجازه راکړه
هو رښتیا خیالي ګوله وای پروند چې نارګل موبایل په وبو کې اچولای وو
او ولا موبایل رانه واخیست او په ډنډ کې واچاوه نن مم دی او ملګری موبایل راوړای دی
چې نارګل خوراکای په ځوان ځواني کې لیوانای شو بیا به کس او به کور باندې ادم دی څوک به د غریب خیال ساتي
وای ملک صاحب ډیر پی خپه ده او کاکا خوشالم ګیله کړي چې روغ می در لګل او د ساتنې او پالنې هم څوک نشته
ما مولیدو کی ولاړ شم ما له مو نه خوري خدای تا مو جان راته جندې لري
امين
امين
ولور کی چې زه ژوندې تا ته به څوک پورته مونږ ګوري او
خیالي ګولا زما خواري کا ځوانان ډیر خوخيږي او تا خدا سی کار تملا تڑلی چی دیر خالی که نشی کوای دا نوی کامرا تا تا در کوا واخلا زیا و بلم لارم دا او گورا چی چنگ دا
اوهو اوهو دا خود دیر خو قیمتی کامرا دا نوی مدل دا
او دا زمال اخوا تا تا دالی خپل کارونه دی پیوکا دیوی کمری لپاره باید ستا کارونه په نیمه کې پاتې نشي. خیالی ګولا
واخله. خیالی ګولا مبارک دی شه، ښه کمره ده.
کور دې ودان، زما کار دومره مهم هم نه دی چې دومره قیمتي کمره راکوې. زه به خپلو کارونو ته بل موبایل واخلم. وایم خدای دې تا سره ښه وکړي.
واخله خیالی ګولا واخله. بس ته دعا کوه چې د شیرزمان مور له خیر سره زر جوړه شي او بیرته که خدای رضا وه په خیر سره کور ته راشي.
ښه نو چې تاسو دومره ټینګار کوئ، زه به یم واخلم. وایم کور دې ودان اوسه شیرزمانه.
اوس نو په دې نوې کمرې دې زمونږ د ټولو یو یادګاري عکس واخله.
ته صبر چې چای درته واچو. دا ګورم در سره در واخله. خیال ګوله
خیر سه سنگینه وروره.
احتیاط دا کمره راکه. واه واه مبارک دیوی، دا خدا سه لوکس کمره ده. دی ویدیو لپاره هم ډیره ښه ده.
دې ته فورکې وایي؟ په کورس کې مې لیدلې وه. یو څه نه څه ورسره بلد یم.
ډیر ښه، خیره چې په کارولو یې پوهیږې.
اوو یو څه نه څه ورسره بلد یم، خو یو څه نور تمرین ته هم ضرورت لرم. د دې لپاره چې کمره کې نور هم تکړه شم، زړه مې دی چې د یو څه وخت لپاره مې د فلم جوړولو کار وزنډوم. اول به ځان ښه پکې ملا کړم، بیا به د فلم جوړول شروع کړم.
ډیر ښه فکر دې کړی دی.
زموږ ډیر ښه کورس و. د سینما او تلویزیون په باره کې مې ډیر شیان پکې زده کړل.
ښه، ما هم ذکر راوغوښتې. هغه ورځ شیرزمان خان ستا په یوټیوب چینل کې د ملالۍ د خپرونو په هکله راته وویل. ما هم په دفتر کې خپل رئیس ته دا خبره وکړه. زموږ رئیس ډیر خوښ شو او وی ویل چې زه څه نا څه مالی مرسته ورسره کوم. نو ته باید یو څو اونۍ د ویډیو کولو تمرین وکړې. زما په نظر د داسې وړو خپرونو جوړول دومره مشکل کار نه دی. زه ډاډه یم چې کولی شي.
انشاءالله زه به مې سر دننه خپله کمره غاړې ته واچوم. اضافه به درې ترایپات هم لري چې یو مایکروفون او ریفلکتور هم ورته واخلم. بس نور ټول شیان مې پوره کیږي.
بس نو په دې کارونو ته ښه پوهیږې.
چې په دا شنه سهار بیا څوک دروازه ټکوي. خلکو د لاسه خپل خفګان ته م نه وزګار. خدای خبر چې لور او مېرمن به مې څنګه یي. صبر وکړه، ولې داسې ورخطا یې؟ درغلم.
سلام علیکم احمد خانه.
وهله مرسته وکړي. اله چې لیونی چنارګل راغلی.
کور دې له غلې ډک شه. لیونی خو ته یې، چیرته منډې وکې؟ ودرېږه.
ملک صاحب، ملک صاحب هله مرسته را سره وکړه چې لیونی چنارګل راپسې شوی دی.
وهلکه احمد، تا ته وایم ودرېږه. لا حول ولا صبر وکا، زه لیونی نه یم.
ومی چاتم ځان لیونی نه ښکاري. خدای ته وګوره، مرا نږدې کېږه.
ته ودرېږه چې وایه، خبره درته کوم. تا وایم
مرا نږدې کېږه. چنارګله، زاره یې درته کوم. څه راته مه وایه، وړه لور لرم او ځوانه ښځه لرم. مرا نږدې کېږه، ودرېږه مالته.
کور دې له خالې ډک شه، هېڅ هم درته نه وایم. زه روک روغ یم، راغلی یم چې یوه مشوره در سره وکم.
مشوره؟ د څه شي مشوره؟
قسم دی چې رښتیا وایم، زه روغ جوړ یم.
ښه، دا دې ودرېدم، خو چې رامخ ته نه شي.
غواړم هغه ډاکټر ته مې ورولې چې واکسین راته وکړي.
نو ته چې جوړې، بیا واکسین څه ته کوې؟
ګورې احمد خانه، زه روغ جوړ یم. ځان مې ځکه لیونی کړی دی چې دوست او دښمن وپېژنم.
ښه، داسې خبره ده. ته خو ماته ساده سړی ښکاري دی، خو ته ډېر هوښیار او چالاک بنیادم یې. ښه،
خو پام کوه چې دا خبره بل چاته ونه کړې.
هېڅ چاته یې نه وایم، خو په دې شرط چې شیرینی به راکوې.
کور دې له غلې ډک شه. په شیرینی کې زما باسکل شته. زما باسکل پوری کلی کې دی، ورشه ځان ته یې راوله.
رښتیا وایې؟ ګوره چې له خپلې خبرې بیا شاته نه شي.
بالکل رښتیا وایم چې پیدا دې که ستا دې وي.
ستا بایسکل خو مې له هماغه اوله ورځ پیدا کړ. تا چې وویل دستي پسې لاړم. هغه دی کور کې ولاړ دی.
یاره، خو ډېر نازوانه بنیادم احمد خانه.
خو تا ژمنه وکړه چې بایسکل ستا، اوس به له خبرې نه تېرېږي. ښه،
دا خبرې اوس پرېږده. زه چې اوس ډاکټر ته ځو چې واکسین راته وکړي.
درځو نو. هو رښتیا، یو بل څه درته ووایم.
څه وایې؟ وایه.
زه به د هغه کلي له خلکو ستا د لیونتوب نه هغه وغواړم. هغوی ته به ووایم چې زما انډیوال مو په لیوني سپي خوړلی دی، اوس به د علاج پیسې راکوئ.
کور دې له غلې ډک شه، چې دا فکرونه دې څنګه ذهن ته درځي؟ ته خو ډېر بلا سړی.
هو که نه، ګوره بیا ونه وایه، د ډېرو پیسو غم یم درته خوړلی، خو زما شیرني او د راز ساتلو پیسې به راته یو ځای راکړې.
سمه ده، اوس نو راځه چې ځو.
درځه درځه.
پایډل وهلو مې سا وخته، باور وکړه له تاوان اخیستو دې بېزاره کړم.
زمونږ ملک صاحب شوم سړی نه دی،
او بیا دا خو زمونږ د کلي عزت او ابرو خبره ده. ماښام درته پوره تاوان درکوي. اول به یې تو ګورو چې رښتیا ستاسو انډیوال لیونی شوی دی او که نه.
نه، دا زه درته دروغجن ښکارم که دوکه باز.
نه خدای دې نه کړي، ما مقصد داسې نه و.
نو بیا څه و
انډیواله؟ دنیا له دوکه بازانو ډکه ده. ملک صاحب څو ځله مخکې هم دوکه شوی و، اوس هم ملک صاحب څه نه دي ویلي. خو زما په ملک صاحب زړه خوږیږي، ځکه چې خدای پاک ډېر ښه نیت ورکړی دی.
تاته خیر کې، ته ناظرې که ملک یې، ته باید خپل ځان وپېژنې. او بیا زما انډیوال ستاسو په کلي کې سپي نه دی خوړلی؟
ولې نه خوړلی دی، ما خپله ورنه خلاص کړه.
ښه، سپی لیونی و که نه؟
بالکل لیونی و، ځکه خو مو تړلی دی.
اوس خو خبره تر خبرې تېره ده، زما انډیوال خو یې را لیونی کړی دی. زمونږ انډیوال بیا هیڅوک نه لري غریب، باید د درملنې پیسې ستاسو ملک راکړي. که دې زړه ته نه لویږي، اوس به په خپلو سترګو وګورې. دا دی را ورسېد، هغه دی د واټر پمپ تر څنګ ناست دی. او ګوره، ته د بایسکل ښکته شه او پیاده راځه، چې ملک صاحب در باندې پوه نه شي چې ته د بر کلي نه. نو غټ مشکل سره به مخ شې. او زه ستا په ګټه خبرې کوم. او
سمه ده، ته په بایسکل درځه او زه در پسې پیاده درځم. ځه
بس، سمه ده، راځه.
امیده زویه، دا په بایسکل را روان کس داسې شناخته غوندې راته ښکاري. ته وا، دا به څوک وي؟
پلاره، ما ته هم شناخته ښکاري.
تصور چې دا زنګ د چا دی؟ نه، باید د دې ونې شاته اول ځان پټ کړم چې ملک صاحب مې ونه ویني. دا دی، ته ودرې چې دا به څوک وي.
هو، دا خو د همت مصیبت زنګ دی بې شکه. والا هلو،
دا دې په بایسکل در روان یم. مخامخ خبرې ته غوږ شه، د بل کلي د ملک ناظر مې شاته را روان دی. ځان ور بازي ووینه، ګوره ځان ورته سم لیونی کړه چې ښه پوخ باور یې وشي چې ته لیونی شوی.
سمه ده، بس راځه.
پلار جانه، دا خو همت دی، د چنارګل بایسکل هم ورسره دی.
څه وایې چې دا به له کوم ځای راوستی وي؟
دا پوښتنې به وروسته کوو، خو اوس شکر چې بایسکل پیدا شو.
ملک صاحب، سترګې دې روښانه، چې لیونی چنارګل بایسکل مې را پیدا کړ.
خیر اوسه، خو د خدای لپاره لیونی مه ورته وایه، چې زړه مې درد کوي.
السلام علیکم ملک صاحب.
وعلیکم السلام.
ملک صاحب، راغلم چې د چنارګل امانت در وسپارم. هغه ورځ چې سپي خوړلی و په کلینیک کې ټپ آسمانه و، ویلې چې بایسکل مې پاتې شوی. زه مور پسې لاړم او رامې وسته.
هغه دی چنارګل راغې، ته صبر چې دا خپل بایسکل به وپېژني که نه.
ستړی مه شئ انډي والا.
خیر وسي، لکه چې ودې نه پېژندم. همت خان یم.
ومې نه پېژندې؟
وای، بایسکل دې نه پېژنې؟
نه نه، دا خو ستا بایسکل دی، ځکه چې له تا سره دی. دا د تا ته مبارک وي.
بس چې چنارګل در وبخه نو مبارک دشه.
مبارک دی وي درته، دا بایسکل لکه چې ستا شو.
دا بل څوک را روان دی؟
لکه چې کوم لاروی دی.
سلام علیکم رونو.
وعلیکم السلام. ستړی مه شئ.
خیر وسی، کور مو ودان.
وی، دا خو زما انډیوال عاشق الله دی. انډیواله، ته چیرته وې؟
چنارګله عاشق الله نه دی، بل څوک دی، دا ته څه کوې؟
ښه
وبخه وروره، دا لږ مریض دی، فکر سم کار نه کوي.
دا څه وایې بیچاره، خدای دې جوړ کړي.
آمین. څنګه دې خواته راغلی؟ څوک دې په کار و که څنګه؟
نه نه، په دې لاره تېرېدم، ما ویل دا ځای به وینم.
هر کله راشي.
او رښتیا، دا مو ډاکټر ته نه دی بیولی؟
ډاکټر لا څه شوي، زه لیونی میوانی نه یم.
لیوانی خو تاسی هستی عاشق الله خانه دا د ډول مزی به خبر ټینګ کچې د مالک صاحب واده دا ټنګ 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 دستن تن 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 دستن دستن دستن
همتا
امر کو ملک صاحب
لکه چې تا ته نن شپه د ما په شان د خوب نه درځي ها
ولا ملک صاحب زما پلوشي دې ته اندېښنه ده چې تر اوسه څنګه حال رانه کړ
تر څو چې ځان ځای په ځای کوي وخت نیسي زوروره بیا شیرزمان ته خو یو سر سل سوداوې ور تر غاړې دي
که ستا اجازه وي زه به یو زنګ ورته ووایم
نه 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 څوک چې ځي باید د رسېدو خبر نورو ته ورکړي تر څو خپل سیم کارتونه فعالوي وخت به ونیسي
رښتیا وایه ملک صاحب اوهو دا شمېره خو د خارج ده لکه چې پلوشه ده
سترګې دې روښانه ورته ووایه چې کمره چلانه کې کمره زه هم د شیرزمان مور ووینم
سمه ده ملک صاحب هلو السلام علیکم
وعلیکم سلام همتا څنګه یې
شکر دی پلوشي تاسې په خیر ورسېدی
هو مننه په خیر ورسېدو تر څو چې مې سیم کارت اخیسته او فعالېده لږ ناوخته شوه
پوهېږم ملک صاحب هم همدا خبره وکړه ته داسې وکړه چې کمره دې چالانه کړه ملک صاحب لا جانی سره غواړي چې خبرې وکړي اندېښنه یې ده ورته
سمه ده په سترګو
دا دی ملک صاحب ته راکړه د ټلیفون
څنګه شو دا تصویر یې ولې نشته ولکه ته وګوره دا دی سم شو سم شو السلام علیکم وښځې نام خدا ته خو نور هم تازه شوي واه واه
وعلیکم السلام چیرته تازه شوی یم دا اوس مې زړه خپه دی
خفګان مه کوه تر اوسه خو د لا ډېر کارونه پاتې دي درملنه د لا شروع شوي هم نه ده او ته لا خفه یې
سلام علیکم اجانې
وعلیکم سلام همت زویا د زیبا مور د ژوندۍ وي چې ته یې را سره وغږولې السلام علیکم ملک صاحب
وعلیکم سلام لورې څنګه یې باور وکړه چې تر شیرزمان مې په تا ډېر زړه ډاډه دی ته چې زه هم د شیرزمان مور ته اندېښنه نه کوم
دا خو معلومه خبره ده باور وکړه چې په ټول سفر کې رانه ګرده تاوېده او زما خدمت یې کاوه تل ورته دعا کوم
خیر اوسې لورې اوس هم د همت درته اندېښنه وه ما ورته تسلي ورکړه ما ویل چې زنګ وهي اندېښنه مه کوه زوروره
څه ووایم ملک صاحب خو تا ته هم خوب نه درته ښه شو چې اوس د دواړو زړونه بې غمه شول رښتیا زیبا چیرته ده
ته صبر چې زه هم د خپل زلمی ماشوم پوښتنه وکړم هغه بل کوچنی خان چیرته دی وښځې
شیرزمان سودا پسې لاړ لږ وروسته راځي
ته اوس دومره دا وکړه چې دواګانه دې په وخوره او اندېښنه مه کوه پوه شوې
بېغمه اوسه ملک صاحب زما ورته پام دی رښتیا وایي ته اندېښنه مه کوه لور مې راباندې پام کوي
پوهېږم ځکه خو مې زړه ډاډه دی زه یې نو په خدای مو سپارم چې نیمه شپه ده ستړي به وایې ورځئ
تاسو هم اندېښنه مه کوئ په خدای مو سپارم
زه وام نو اوس په بېغمه زړه یوه سترګه خوب وکړم
سمه تیره اندرای ده خو چنارګل هسې ځان په تکلیف وی چې د ده په ځای وایې هغه کار ته مې هم ګوتې نه ور وړې خوار خوشحال کاکا ساته اوس یې ملک صاحب داسې ساتي لکه خپل زوی ته بیا د ده کارونو ته ګوره دومره ناز او نیاز کې هم ځان لیونی کړی دی
تا ته وایم ودرېږه له ځای دې ونه ګورې چې بیا به درته ښه نه وي
څه دا ځوان بیا څوک دی
څوک یې رامخته شه که در اغلم بیا دې نو خیر نشته ده مړی او ژوندی به دې ورکړمه
نه نه زه وایم چې ودې ګورم پوه شوې کوم بل مقصد مې نه و
ښه نو دا بیا در ښکته شومه اوس مې وګوره
دا څه بلا دی او دا په ونه کې ولې پټ شوی و لکه چې په کوم خطرناکه سړي واوښتم یا رحمته خپله نرمي به دې خلاصوي ورور جانه ولا ښه ټوکي سړی خو ښکاري ته را مخته شه دا دی زم له بایسکله کوز شومه راځه بس ځان ډېر مخایه ښه ګوره چې زم د چا نه کم نه یم
کینه تورزنه خوشې د ځان صفتونه مه کوه تورزن تا غوندي
تا خو رښتیا هم چې خطرناکه معلومیږي غټ بریتونه سرې سترګې تا چیرې دا لاسونه وګوره
سلام دې لکه چې هېر شو
السلام علیکم نام خدا له نظره مشي په دې ښکلې څېره
وای ورورا څه خدمت درته وکم؟
دا څنګه په وړه لاس وای؟
او دا خو یې چاړه راوویسته. ورورا خیر دی، ما ته څه مه وایه، واړه واړه اولادونه مې دي، میرمن مې ناروغه ده، خو ما رحم وکړه. دا بایسکل نیم ستایي، دا هر څه واخله خو ما پرېږده.
لا حول ولا، ډېر یوتې بوتې مه وایه، دا چاړه مې تېره کړه چې په کار مې ده.
وزوانې مرګه خو داسې ووایه کنه، زما نه خو دې زړه وویست. زما خو دا کار نه دی زده، ښه خو یو چاره به یې درته وکړم.
ولې دې نه دی زده؟ بیا دې نو لکه چې دا بایسکل د چا را پټ کړی ده.
نه 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 صاحبه، زما خپل دی، اوس مې تازه دا کار شروع کړی، ځکه پکې لږ نابلده یم.
ښه نو زر شه د ما کار خلاص کړه چې د ګزمې موټر را نه شي. زر شه نو الله چاړه راته تېره کړه چې زه بېرته ونې ته خېږم او پټېږم.
سمه ده، په سترګو ما ته پښې باسه. که چې کوم غل یا قاتل دی، اوس یې نو وخت دی چې دوه خپلې او دوه پردۍ کړم او له دې ځایه زر وتښتم. یا الله،
والکه چیرته ځې؟ زما چاړه چیرته وړې؟ صبر وکړه.
یار زویا، ته صبر چې له پلار سره دې د خوږو پخولو په یوې پروژې خبرې کوم. ښه زما خوږه زویا، داسې خاندي ته به وایې چې ده هم پوهېږي.
شبنم، حالا نو سبا باید وروستۍ نتیجه دفتر ته تسلیم کړم. اوس خو دې ټولې ښځې له نږدې وڅارلې، باید نظر دې راته ووایې.
سمه ده، دا دې زه د اسناد ګورم، انشاءالله چې یوه ښه پایله ترلاسه کوو.
ته صبر چې وګورو زما او ستا نظر څومره توپیر لري. زه خو وایم دواړه له دې درېو کسانو څخه یو انتخابوو، یا هم شاید زما او ستا ټاکنه توپیر ولري.
زه هم دا فکر کوم. خو خیر، اوس به وګورو چې تا څوک انتخاب کړی او ما څوک انتخاب کړی ده.
بیخي سمه ده، نو اول ته راته ووایه چې په کومو دلایلو دې څوک انتخاب کړی ده. که ستا دلایل سم وو، زه پکې هیڅ هم نه وایم.
خدای دې خیر کړي. ما درې مېرمنې انتخاب کړې وې. یوه د مولوي صاحب مېرمنه بیبي مدینه وه، بله د استاد فیروز مېرمنه وه، او بله هم د ډاکټر فرزانی مور وه. خو ما په دې درېو کسانو کې د فرزانی مور انتخاب کړې ده.
ښه خی، داسې ده، دلیل یې څه دی؟
قسم درې واړه د سلیقې، پاکوالي او نورو خویونو له مخې سره مناسبې مېرمنې دي، خو ما اقتصادي اړخ هم په نظر کې نیولی.
ښه، داسې ده،
ځکه چې فرزانه خو اوس د واده کولو عمر ته رسېدلې. د فرزانې مور فکر کوي چې فرزانه د خپلو یتیم ورونو د پالنې لپاره واده ته زړه نه ښه کوي. له دې امله د فرزانې مور غواړي داسې کاروبار پیدا کړي چې گزاره یې پی وشي.
بالکل هم داسې خبره ده.
بله خبره دا ده چې دا دوه نورې کورنۍ هم نارینه مشران په کور کې لري او هم دایمي کاروبار لري.
خیر اوسې شبنم، چې داسې خبرو ته دې پام شوی دی، زم څه پکې نه وایم. ستا ټاکنه زما ټاکنه ده.
خیر اوسې چې تل دې زما ملاتړ کړی دی.
سلامونه، هیله ده چې د نن ورځې ډرامه مو په غور سره اوریدلې وي. پیل کې مې وویل چې اوسې په خوی به د هغو سې. چنارګل یو ساده او پاک زړی بنیادم دی، تر هغو چې له خوشحال اکا سره یې ناسته پاسته وه، تل یې غوره او نیک کارونه ترسره کول. خو له کومې ورځې چې همت مصیبت سره مخه شوې ده، د خلکو د خندا یې کړ، یو ځل یې غلا ته اړویست او اوس یې په لیونی مشهوره کړ. دا چې نورې کومې کانې به پرې وکړي، د هیلو ړانګه ډرامه مه هېروئ. تر بیا مو روغتیا په برخه.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
ماما لالای مکوا، منا مې راکا، زنه نشم د خوره ولا کیره نه واخلی.
خو څه خبره مو شور دی ومړو؟
چنار ګل کاکا، ته د ملالۍ ته وګوره، منا را ناغستې ده نه راکوي.
ملالۍ ولې دې له شمس نه مڼه اخیستې ده؟
چنارګل ماما، شمس ډیر مردار خوره لګ دی، ځکه خو تل مریض وي. کله ناولې اوبس کې، کله ناولو ځایونو کې لوبې کوي. اوس زه دې مردار مڼه خوري، ته دې مڼې ته وګوره.
وی دا خو په رښتیا چې ډیره ناولې ده. شمسا، ملالۍ ښه وایي، دا مڼه خو د خوړلو نه ده.
چنارګل کاکا، د کلي ټول ماشومان همداسې مڼې خوري، یوازې زه خو نه یم.
اوهو، د کلی ماشومان به څوک پوکي؟ یو او دوه خو نه دي،
کپو نشی ټول بنا روغ شي.
دا خو آسانه کار دی، هیلو ډنګ ډراما دی ووري ټول به پوه شي.
وا وا څه ښه پخه خبره دی وکړه، رښتیا چې هوښیاره ملالۍ. که د هیلو ډنګ ډراما واوري نو د روغتیا په هکله به په ډیرو خبرو پوه شي.
دا راډیوي ډراما زموږ له راډیو او په ټول افغانستان کې له ګڼو راډیوګانو څخه واورئ.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادي رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 22 201.